دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د سهار 9 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل او ملیحا امیرزاده در سره یو. په خبرونه کې د بلوچستان اسمبلی لخوا د دوو سینیټرانو انتخاب، د پښتونخوا حکومت لخوا د ملال ورځ لمانځلو اعلان، په بلوچستان کې د پولیسو پر ماتلۍ د عدالت نوټس، د وزیر اعظم سلاکار کابل ته سفر، او د اسلامي کالج پونتون تختول شوی مشر خوشی کول او حلو زلو رپورټونو تر څنګ سندري هم در خبرو. خو تر هر څه لمخې د دې محل خبرونه لملیه امیرزاده او
السلام علیکم. ته ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د بلوچستان اسمبلی د سینټ لپاره دوه غړي منتخب کړي دي. د خیبر پښتونخوا لخوا په را روان کال کې د ملالې یوسفزۍ ورځ د مانځلو اعلان کړي. په مصر کې نن اخوان المسلمین د مظاهرو پلان لري. د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د بلوچستان اسمبلی د پاکستان سینټ لپاره دوه غړي منتخب کړل. په دوی کې یو سردار یعقوب ناصر د پاکستان مسلم لیگ نون او بل عبدالرؤف لالا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي دي. دوی د بلوچستان اسمبلی د غړو په رای د سینټ لپاره منتخب شو. په دې انتخاباتو کې ټول درې غړي ولاړ وو. دواړو ټاکل شوو سینټرانو ویلي دوی به د بلوچستان د وګړو حقونو لپاره کار کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت در روان کال لپاره د ملالې یوسفزۍ ورځ د مانځلو اعلان کړی. تیر ورځ پاکستان تحریک انصاف د میډیا سیل نه د خپور شوي یو بیان تر مخه د صوبایي حکومت ویان او د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزۍ تیر ورځ د ملالې یوسفزۍ او تعلیم په اړه د جنوبي ایشیا د ازادۍ رسنۍ او د سازمان اصاف مالخوا یو سیمینار ته د تقریر پر مهال ویلي دي چې ملالې یوسفزۍ ته دوی د عقیدت پیرسونې وړاندې کوي. نوموړي ویل چې د تعلیم او امن لپاره د ملالې یوسفزۍ په مبارزه او قربانو صوبائی حکومت ویاړ کوي او را روان کال به دوی د ملالې یوسفزۍ ورځ په ګډه مانځي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د کوټې هغه پولیس افسر معطل کړی چې د یادې صوبې د مشر وزیر نواب ثناء الله ظاهری محافظان یې د اسمبلی غونډې ته پرېښي نو. خو د بلوچستان های کورټ چیف جسټس بیا د دې افسر د معطلۍ پر ضد از خود نوټس اخیستی او سمیع الله یې بیرته بحال کړی دی. د صوبې اعلی وزیر تر غونډې وروسته تیره ورځ وویل
ہمارے سینئر وزیر صاحب
زموج مشر وزیر چکل راغی نو هغه ته هم دا معلومه نه و چې په نن ورځ د محافظانو د راوستلو اجازه نشته. عموما له هغه سره یوازې درې یا څلور محافظان وي، ځکه چې موږ ټول په دې خبر یو چې د هغه څه مجبوری دي او د هغه بدی دي. خو د شار د پولیسو مشر هغوی پرې نه شوبد. بیا ما هغه پولیس ته وویل چې دا دومره لویه مسله نه ده، د دې صوبې خپل روایت دي. او بیا یې دوی همدل تر اپری شوبدل چې ما بیا د هغه پولیس مشر پر ضد کار وکړ او
نواب ثناء الله ظاهری د زیارت پر ورځ په یاده غونډه کې لګډون کولو انکار وکړ. خو وروسته بیا په دې شرط اسمبلی ته ورغلو چې هغه افسر د معطل کړل شي چې محافظان نو پرېښي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې د ټینګ امنیت یو جیل د جوړولو او د خزینه قیدیانو د ساتنې لپاره د یو ځانګړي جیل د جوړولو حکم ورکړی دی. تیر ورځ نوموړي د دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په وزیر اعلی هاوس په خبر کې تیر ورځ آی جی جیل خانجات خالد عباس وزیر اعلی ته د صوبې د جیلونو د صورتحال په حق له بریفینګ ورکړ چې اعلی وزیر پرویز خټک یادې محکمې ته د حساسو قیدیانو د ساتنې لپاره د ټینګ امنیت یو جیل د جوړولو او د ښځو لپاره د ځانګړي جیل په کار د لاس پورې کولو امر وکړ. د گورنر هاوس پیښور نه تیر ورځ خپور شوی یو بیان تر مخه د پښتونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز د صدر ډاکټر محمد یوسف سرور په مشرۍ کې یو شمېر تاجرانو او کارخانه دارانو تیر ماښام گورنر انجینیر شوکت الله د خپلو امنیتي اندېښنو او د تاجرانو نه د پیسو اخیستلو لپاره دوی ته د دمکو نه د ډکو خطونو د ستونزې نه خبر کړ. گورنر انجینیر شوکت الله ویل چې د یادې ستونزې په حکومت په سختۍ سره نوټس اخلي او په داسې کارونو کې د ککړو کسانو پر ضد به سخته کاروایی کیږي. په بنو کې پولیس وایي تیره شپه ناڅرګنده وسوالو په خیراکي حسن خیل سیمه کې د جینکو یو سکول په بارودي موادو سره لوزولې. د پولیسو د ځایي اوسیدونکو په خبره پیښه د شپې 12 بجې وروسته شوې چې د جینکو د اتم ټولګي پورې یا ګرلز میډل سکول په بارودو سره لوزولې. په سیمه کې یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته تیره ورځ وویل
دلاور نہ میری ناظم ہو ابھی تیرے گرل میرے اسکول جوڑ کر ابھی بارودی مواد دے رہی سوا 12 بجے بلاسٹ ہوئی اور گیٹ خاص گیٹ دیوالی
په یاده پیښه کې چاته ځاني نقصان نه دی رسیدلی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کانینګم له یو شمیر خبري ایجنسیونو سره د افغان ولسمشر حامد کرزي د دفتر د رئیس کریم خرم وروستۍ څرګندونې رد کړي. تېر ورځ په کابل کې د امریکا د سفارت جاري شوې خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د تجزیې د امکان په اړه د یک په نوم له ټلویزیوني شبکې سره د کریم خرم خبرې هیڅ ډول منطق او بنیاد نه لري. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې د جیمز کانینګم په حواله ویل شوي چې امریکا د سوله ییز متحد او باثبات افغانستان ملاتړ کوي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون ویل چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالکریم خرم دا خبره بی اساسه ده چې امریکا طالبانو ته برخه ورکول غواړي او د افغانستان د تجزیه فکر لري. یو امریکایي مرستندوی اداره په افغانستان کې د ښځو سره د مرستې یو پروګرام شروع کوي. د نړیوال پرمختګ اداره وایي د 1300 نه تر 1300 کالو پورې د لږ تر لږه 15000 ښځو د تعلیم، تربیت او د حقونو د پراختیا په برخه کې کار کول د یاد پروګرام مقصد دی. یو ایس ای د زیارت پر ورځ ویل چې د 15 کالو لپاره د یاد پروګرام هدف د ښځینه ډلو د حقونو پیاوړي کول، په اقتصادي میدان کې د ښځو شرکت زیاتول او په حکومتي کچه په فیصله سازي کې د ښځو شمیر زیاتول دي. امریکا په یاد پروګرام کې تقریبا 2.7 میلیون ډالر ورکوي او همدغه عمره پیسې د ډونر هیوادونو نه د راټولولو تمه کیږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
خبرونه مو لمشال رادیو واوریدل. ویان د وملی حامی زاده زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه ویش کیلو هرتز اوري. بلوچستان اسمبلی دوه سینیټران منتخب کړي دي. نوی سینیټر عبدالرؤف ویلی د پښتنو حقونو ترلاسه کولو لپاره به کار کوي.
مجموعي پښتون ته چې مجبور خصون د جنوبي پښتونخوا افغان پښتون ولست په دې صوبه کې د سي د درېم څلورم درجه د شهري په توګه باندې دا ټیم د ژوند روان دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي راتلونکي کال به د ملالۍ ورځ لمانځي. په بلوچستان کې اعلی وزیر یو پولیس افسر ماتل کړی دی او های کورټ بیرته پر حاله کړی دی. د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به افغانستان ته ځي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر له وزیر اعظم غوښتنه کړې ده چې د اسلامي کالج پوهنتون تختول شوی مشر اجمل خان خوشی کولو لپاره دی هلې ځلې تیز کړي.
پکار چې حکومت چې نو دا په دې اپیلونو باندې دا وکړي چې د کوم د پاره خدمات دي.
او د ګرمۍ او بجلی نشټوالي له کبله د سوات اوسیدونکي تر ساعتونو په سین کې لامبي.
بجلی نشته بس گرمی ده روزه ده کنه
15 منټه بجلی راځي 10 منټه بجلی راځي او نیمه غنټه یو غنټه بجلی نه
دا نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوردای شي له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ترازو د دې وخت واغه داده چې 13 ورځ د بلوچستان اسمبلی د پاکستان سینټ لپاره دوه غړي منتخب کړل. په دوی کې یو د پاکستان مسلم لیگ نون او بل هغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی دی. دواړه ټاکل شوی سینټرانو ویلي دي دوی به د بلوچستان د وګړو حقونو لپاره کار کوي. لکوټي خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غړیو د جمعرات په ورځ د پاکستان د سینټ لپاره دوه نوي غړي منتخب کړي چې د دواړو تعلق په بلوچستان کې د نوي منتخب سوي حکومتي ګوندونو سره دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبدالرؤف لالا او د پاکستان مسلم لیگ نون سردار یعقوب ناصر هغه دوه غړي دي چې د جمعرات په ورځ د بلوچستان اسمبلی د غړیو په رایه د سینټ لپاره منتخب شو. د سینټ لپاره په دې انتخاباتو کې ټول درې غړي ولاړ وو چې دریم هم د جمعیت علما اسلام فیډلی ولی محمد کاکړ وو. د سینټ لپاره انتخابات سهار 9 بجې پایل سو چې د ماځګر تر څلورو بجو پورې دوام لري. د بلوچستان اسمبلی په دې غونډه کې ټولو 250 غړیو ګډون وکړ او هم یې خپل رائے استعمال کړې چې د پریزایډینګ افیسر سلطان بایزید په خبره یو رائے مسترد شوی او هم یې د کامیابو غړیو اعلان وکړ.
سردار یعقوب ناصر صاحب او دوسر عبدالرؤف صاحب
د پاکستان د سینټ لپاره د نن په دې انتخاباتو کې سردار یعقوب ناصر او عبدالرؤف کامیاب شو چې نوموړي دواړه تر دې وروسته د پاکستان د سینټ غړي وي. د سلطان بایزید په خبره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبدالروف لالا ټول 22 او د پاکستان مسلم لیگ نون سردار یعقوب ناصر 24 ووټونه اخیستي. د سینټ لپاره نوی منتخب سوی دواړو غړیو ویلي دوی به د بلوچستان د وګړو د حقونو لپاره د پاکستان په سینټ کې ژغ پورته کوي. د انتخاباتو تر اعلان وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې سردار یعقوب ناصر وویل د بلوچستان اسمبلی غړیو چې په موږ باندې دومره باور وکړ او موږ یې لوی ایوان ته ولیږل، نو موږ به که خدای کول د بلوچستان چې څومره هم ستونزې دي هغه به هم هلته د پورته کولو پوره پوره هڅه کوو. له دې سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نوی منتخب سوی سینیټر عبدالروف لالا بیا وویل دوی به د بلوچستان د هر وګړي د بنیادي او انساني حقوقو لپاره ژغ پورته کوي. په وفاق کې چې څومره هم د بلوچستان د پښتنو، بلوڅو او په دې صوبه کې د اوسیدونکو هر مظلوم وګړي چې کومې ستونزې دي هغه به په ګوته کوو او تر خپل وسه به یې د هوارولو هڅه کوو. د یادولو وړ ده چې د پاکستان د سینټ لپاره د بلوچستان دا دوه سیټونه تر هغه وروسته خالص وو چې یو هم د پاکستان پیپلز ګوند د هغه وخت سینیټر لشکري رئیسانی استعفا ورکړه او بل هم د جمعیت علما اسلام فی مولوي محمد خان شیرانی د پاکستان د قامی اسمبلی لپاره تر منتخب کېدو وروسته خالص شوی وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د سینټ نوی منتخب شوی غړی عبدالروف ویلی دی دغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له تګلارو سره سم د پښتنو لپاره کار کوي او د هغوی د حقونو ترلاسه کولو هلې ځلې کوي. تیر ورځ له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې عبدالروف ویل پښتانه که د کراچۍ وي، خیبر پښتونخوا او که د قبایلي سیمو او که بلوچستان دي، دغه د هغوی د ستونزو هوارولو لپاره په سینټ کې غږ پورته کوي. له نوموړي سره د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر مرکه کړې ده او له دې پښتنه کړې ده چې دغه د امن راوستلو لپاره څه کوي.
زمږ کام د امن ډیر لوی ضرورت لري او تاسو وینئ له هر خوا چې دی، کدا د کراچی افغانان پښتانه دي، کدا د خیبر پښتونخوا دي، کدا دلته د جنوبی پښتونخوا پښتانه دي، یا په بلوڅو ضلعو په مختلفو علاقو کې پښتانه خواریکش مزدور عالم چې کوم رس دپاره روزګار دپاره کوم الی ځلې کوي، د دوی چې کوم ټارګیټ کیلنګ دی، دا چې کوم مرګونه دي، دا وینې تویدل دي، او بل خوا مجموعی پښتون ته چې مجبور خصون د جنوبی پښتونخوا افغان پښتون ورځ دی په دې صوبه کې داسې د یو درېمې څلورمې درجې د شهري په توګه باندې دا ټایم د ژوند روان دی. نو د پارټۍ د مجموعي پالیسي په نتیجه کې زه مکلف یم، دې خبر ته تړل یم چې زه به که په اسلام آباد کې وي، که په کراچی کې وي، که دلته په جنوبی پښتونخوا کې وي، چې په هر ځای پر هر موقع پر هر مقام باندې زه به د خپل ولس هر اړخیزه د دوی ستونزې دي د پارټۍ د آئینو د منشور په رڼا کې او زموږ د پارټۍ چې کوم اهداف دي د دې سیاسي سیاست په تناظر کې به زه د خپل ولس د هر ستونزې د لیر کول لپاره د یو سیاسي کارکن په توګه باندې زه به په خپل منډه ترنډه کې هیڅ قسم کمی را نه وړم او چې د هر افغان پښتون هر ځای هر وخت زه پر کوم ځای باندې زه د دوی ضرورت هم یا دوی له ما څخه کار غوښتل انشاءالله ولزی زه په دې کې به خپل د قام یو وګړی مایوس نه کړم.
او عبدالروف لالا، تاسو منتخب سوی او هم تاسو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یوازینی سینیټر یاست د پاکستان په سینټ کې، آیا تاسو د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو لپاره داسې پلان لرئ چې تاسو هغه زموږ له اوریدونکو سره اوس شریک کړئ چې تاسو به په لومړي سر کې په همغه پلان باندې کار کوئ؟
زموږ تر ټولو لومړی کوشش به دا وي چې په ټولو وفاقي محکمو کې، په مرکزي محکمو کې چې تر اوسه پورې په دې ګډه پښتون بلوڅ صوبه کې د پښتانه د قام په حیثیت باندې چې کومه تلفیق شوې ده، د دوی په سرویسز کې چې کومه کوټه ده، د دوی د سینیارټي مسله ده، د دوی د پروموشن مسله ده، یا مثلا په اسلام آباد کې د سی بیخي ډېرې نوکری دي چې دلته زموږ د صوبې د ولسک جوړې ده، پر هغه باندې پر جیلی کاغذاتو باندې، پر جیلی ډومیسایل باندې، پر جیلی لوکلو باندې بقاعده خلک تللی دي، اول ته به قاعده اپلای کړی دي. نو زموږ لومړی کوشش به په دې لار کې دا وي چې موږ کم از کم د وفاقي محکمو ته هغه ټول دستاویز طلب کړو او د دوی چې دا معلومات وکړو چې ورخته په دا مجموعي پښتون بلوڅ صوبه کې دننه زموږ چې کومه کوټه ده د دې مترکمه د پوره زموږ حق پوره کړی دی، او بیا په دې حق کې دننه چې په بلوڅ پښتون صوبه کې دننه د پښتانه کم حق جوړیږي په دې حق کې ترکمه د پوره ګواتاسي هغه حق رسولی دے او کچیر پدی کمی پاتا وی نمر بل نمرے قدم آداب و مداوی چی مشپل دولت سا بنیادی انسانی حقوق دا دے پاکستان دا موجودہ سیاسی کلتور پرونا کی دنن خپل دا جنوبی پښتونخوا دولت حق دا اسلام آباد دا دارو سطر لاسکو او دوی تا دا ڈیلیور کو یعنی دوی تے ورور رسو دا بزمر لمرے ادفی
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې راتلونکي کال به د ملالی یوسفزی ورځ ولمانځي. په دې اړه باندې د تفصیل لپاره د مشال راډیو خبریال غلام غوث ما سره د ټلیفون په کرخه دی، دایره معلومات راکوي. غلام غوث، د پختونخوا حکومت دا اعلان کله او په څه وخت باندې کړی دی؟ ځکه د ملالی ورځ خو تیره شوه او دوی هیڅ لمانځلې نه وې کړي.
جی بالکل، پامیر صاحب صاحب د ملالی ورځ خو په 12 جولای باندې 13 16 او په هغې کښې د ملګرو ملتونو لخوا هغه اعلان شوي وه، او په هغه ورځې باندې داسې څه په حکومتي کچه په پښتونخوا کښې څه دستوري ونه شوې، خو 13 ورځ یو سیمینار و. د هغې پر مهال د پښتونخوا حکومت د را روان کال لپاره د ملالی یوسفزی د ورځې د نمانځلو اعلان کړی دی. په دې لړ کښې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم میډیا سیل دی، د هغې نه د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان او د اطلاعاتو شعبایي وزیر چې کوم دی شوکت یوسفزی، هغه 13 ورځ د ملالی یوسفزی او تعلیم په اړه د سویلي آسیا د آزادی رسنیو د سازمان یا ساؤتھ ایشیا فری میډیا ایسوسیشن لخوا یو سیمینار ته د تقریر پر مهال دا وویل چې ملالی یوسفزی ته دوی د عقیدت پرزونې وړاندې کوي او د تعلیم او امن لپاره د ملالی یوسفزی په مبارزه او قربانو صوبایي حکومت فخر کوي، او روان کال به
غلام غوس کدار ته وای چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم یو اعلان کړی دی چې د ښځو لپاره به یو زندان جوړوي، په ډېره لنډه توګه راته تفصیل راکړي.
بالکل، په دې لړ کښې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی هاوس چې کوم دغه دی یو خبر پاڼه جاری شوې ده، مشال ریډیو ته چې کومه دغه خبر پاڼه راغلې ده، د هغې له مخې وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کښې د ټینګ امنیت د یو جیل جوړولو او د ښځو بندیانو د ساتنې لپاره د یو بل ځانګړي جیل جوړولو امر ورکړی دی، او دې کښې په وزیر اعلی هاوس پېښور کښې 13 ورځ د زیرخانجاتو د محکمې مشر ایزي زیرخانجات خالد عباس اعلی وزیر پرویز خټک ته د صوبې چې کوم جیلونه دي د هغې د صورتحال په هکله بریفینګ ورکړو،
چې
په جیلونو کښې څه صورتحال دی، څه خوراک هلته ورکول کېږي، څومره جیلونه دي او څه ستونزې دي. اعلی وزیر پرویز خټک په دې مهال د زندانونو محکمې ته د حساسو قیدیانو د ساتنې لپاره د ټینګ امنیت د یو جیل جوړولو او ورسره د ښځو لپاره د یو ځانګړي جیل
خوشحاله اوسې. د مشال راډیو خبریال غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه. تاسو واورېدل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ویلي دي چې راتلونکی کال به د ملالی یوسفزی ورځ لمانځل کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د بلوچستان اعلی وزیر هغه پولیس افسر ماتل کړی دی چې د صوبې سینیئر وزیر نواب ثناء الله زهری محافظان یې د اسمبلی غونډې ته پرېنښودل، خو د بلوچستان های کورټ چیف جسټس د دې افسر د ماتلۍ ضد نوټس اخیستی دی او دی یې بیرته پر خپلې څوکۍ پرحاله کړی دی. له کوټې خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
تر هغه وروسته چې د جمعرات په ورځ د بلوچستان اسمبلی غونډې ته د بلوچستان د مشر وزیر نواب ثناء الله زهری محافظان د پولیسو لخوا پرېنښول سوه، د یادې صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د کوټې ښار د پولیسو ایس پی معطل کړ. د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره د صوبې مشر وزیر او د مسلم لیگ نون د صوبې صدر نواب ثناء الله زهری د کوټې د پولیسو لخوا له خپلو محافظانو سره د اسمبلی ودانۍ ته پرېنښول سو، چې پر ضد یې نواب ثناء الله زهری اسمبلی ته له تلو څخه انکار وکړ. خو وروسته بیا د وزیر اعلی بلوچستان ډاکټر عبدالمالک بلوچ تر ورتګ وروسته زهری په دې شرط اسمبلی ته راغی چې د پولیسو هغه افیسر دې معطل کړی سي کوم چا چې د ده محافظانو ته د ځننه تلو اجازه ورکړې نه وه، او بیا همداسې وسوه. وزیر اعلی تر غونډې وروسته همداسې اعلان وکړ. زموږ مشر وزیر چې کله راغی نو هغه ته هم دا معلومه نه وه چې په نن ورځ د محافظانو د راوستلو اجازه نشته. عموما له هغه سره
یوازې درې یا څلور محافظان وي، ځکه چې موږ ټول په دې خبر یو چې د هغه څه مجبوری دی او د هغه بدی دی. خو د ښار د پولیسو مشر هغوی پرې نه ښود. بیا ما هغه پولیس ته وویل چې دا دومره لویه مسله نه ده، د دې صوبې خپل روایات دي. او بیا یې دوی همدلته راپرېښودل چې ما بیا د هغه پولیس مشر پر ضد کار وکړ او هغه مې معطله کړ. تر دې وروسته چې د وزیر الله لخوا همدا اعلان وسو، د کوټې د لوړپوړو پولیسو چارواکو لخوا وویل سوه دوی به د دې پریکړې پر ضد عدالت ته ځي او تر هغه به خپل کار د احتجاج په توګه بند کړي. د وزیر الله بلوچستان تر دې اعلان شاوخوا لس ساعته وروسته د شپې ناوخته بیا د بلوچستان هایکورټ لخوا رسنیو ته خبر ورکړل سو چې د بلوچستان هایکورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا د دې پیښې از خود نوټس اخیستی، د پولیسو معطله سوی افیسر سمیع الله یې بیرته بحال کړی او هم نن د جمعې په ورځ د بلوچستان چیف سیکرټري د صوبې د داخله چارو سیکرټري او د صوبې د پولیسو مشر عدالت ته غوښتي چې هم نن به په هایکورټ کې د دې کیس اورېدنه کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز کابل تزی. د قامی وطن گوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د دې سفر په اړه ویلي دا سفر وختي په کارو خو وسم ښه خبره ده. د شنون کوپان باید اسلام آباد په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي او افغانان د خپل راتلونکي ټاکنې ته پرېږدي. د وزیر اعظم د بهرنیو او قامی امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته سفر په اړه له پېښوره غلام غوث تفصیل راکوي.
په پاکستان کې سیاستوالان په سیمه کې د پیاوړي امن په تناظر کې د سرتاج عزیز دې دورې ته د ډیر اهمیت په نظر ګوري. په دې لړ کې د پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر او د قومي وطنګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل
چې څنګه وزیر اعظم نواز شریف حلف اوچت کړو په کار چې هغه وخت کې نواز شریف په خپله تللی وی، ځکه چې افغانستان زموږ لپاره ډیر اهم دی او دا کم هلته حالات چې روان دیو بیا دا انخلا دا مثلا دا تدی کې ټولو کې زیات اهمیت افغانستان له ورکول پکارو. او اوسم سرتاج عزیز دامر لیټ کا خبر دا ډیر اهم وخت په دې وخت کې کو زمونږ دا تعلق کوم داسې خرابي او داسې یو بل سره بدګمانی د دې بدګمانو به نتیجه خن روزي.
خو پښتنه دا ده چې افغانستان دا تور لګوي چې د پاکستان د خورینه په افغانستان کې لاسوهنه کیږي او پاکستان هم په افغانستان باندې دا ډول تورونه لګوي، نو په دې حالاتو کې افغانستان او پاکستان په یو بل باور ته سلنګ وده ورکولی شي؟ د دې پښتنې په جواب کې په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد او کارپوه اعجاز خټک مشال ریډیو ته وویل
پاکستان خاورا افغانستان کی بدمنی دفارا نه استعمالیږي. پاکستان ته دا سوچ کول وی چې دا نه دی لکه دلته او خن دا ویل کیږي چې افغانستان ته ملګری حکومت پکان دی. حکومت د افغانانو کار دی، سورا ولی، بدرا ولی، ایرا ولی، بیرا ولی. پاکستان پالیسی افغانستان ملک ملګری پکار دی، نو شی دا دی چې ملک سره ته ملګرتیا کې هلته حکومتونه دا حکومت آ حکومت دا مخکې درسو دی کې د بلچا کار نه وي. دغه سب افغانستان هم پیرکټ خای چیرا دای چې کوم دلته نه کسان تللی دي هلته کینل حملې کیږي. آیا افغانستان عملاً هغه خلکو خلاف سے ایکشن نلی؟ هلته دی کول غواړي کنه نو هغه ته ما ته استاد ته بیان ضرورت نشته، ای دو منټه کې په یو بل باندې څه پوهی دي چې څه چلونه کوي یو بل سره.
د قامی وطن پارټۍ مشر او د پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو هم دا ډول نظر لري چې کچېری پاکستان افغانستان له دا باور ورکړي چې د پاکستان د خاورې نه به په افغانستان کې مداخلت نه کیږي، نو د سیمې ثبات به یقیني کړی شي.
په دې باندې تسلی ورکول چې موږ خپل کوشش پوره کوو چې دا دخل اندازی ہونے شی اور جی زینا خلق لا کراس بارڈر موومنٹ ہونے شی اور داغے دا پارا اقدامات عملی اقدامات اغرشتو ضرورت تے چی حالتا سرحدات ہمان دے چی کم قومون اپراتی دے چی داغوی تعاون ورسرا ورسرا دا سے نور فضا کول چی بھئی زمونگا طرف دا سے آگوی تا شکایت ملو ہونے شی پدے لیا سرا.
دا پاکستان دا وزیراعظم دا خارجہ اڑیکو سلاکار سرتاج عزیز با دا افغانستان دا ولسمشر حامد کرزی سرا پا افغانستان کی لیدل قتل کوي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د پاکستان په تر ټولو لوی کاروباري ښار کې بیګا د شپې د تاوتریخوالي پیښې شوې دي چې پکې لس کسان وژل شوي دي، په دوی کې پولیس سرتیري هم شامل دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی را سره د ټلیفون په کرخه دی او دایره ته معلومات را کوي. ظفر کله تفصیل را ته راکړي.
مننه پامیر ساحل. کراچی ښار کې بیګا د شپې د تشدد کمی پیښې چې دي په دې کې زیاتوالی راغلی دی او په دې کې د لږ کسان چې دي هغه وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې په دې کې څلور پولیس سرتیري هم په نښه شوي دي د ښار په بېلابېلو برخو کې. دغه شان وژل شوو کسانو کې دوه د عوامي نېشنل ګوند د سیمه ییزو خدیداران هم دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي چې دوی دغه کسان چې دي بیگا د کراچی ښار د اتحاد تاون په نواب کارونی سیمه کې نامعلومه وسله والو وژلي دي او په دې کې یو تن چې دی دا د دوی د اتحاد کارونی صدر وو او بل تن چې دی د دوی د دغې سیمې کارکون دی.
صحیح دی. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسې ظفر کریمی را سره د ټلیفون په کرخو. او بل خبر له موږ سره دا دی چې د دې لپاره د مشال اډو خبریال رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن یا کمیسیون پریکړه کړې ده چې په زمینی انتخاباتو کې به له پوځه مرسته اخیستل کیږي. رابعه کداره ته وایي چې له پوځه ولې مرسته اخلي؟
پامیر کم حساس سټیشن چې دی او بیا کم انتهایی حساس سټیشن چې دی هغوی لپاره به د پوځ مرسته اخیستل کیږي چې هلته دوی ودرېږي او هلته پر امنه انتخابات وکړی شي. د الیکشن کمیشن تر مخه چې دوی پوځ سره یو سروز کې رابطه د دوی په حق له وکړي. او پامیر دا ځینې انتخابات چې د روان کال د اګست په 22مه نیټه به کیږي. دغرنګ د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه چې دا کوشش کوي چې پر امنه الیکشن یقیني کړي. پامیر دا به دا ځینې الیکشن چې دی نو دا به شپږ کمی سملې حلقې به وي او دا به شپږ بچې دي اسبایي سملې نو دا به پاره کیږي. دا به الیکشن کمیشن چې دی وی دا به فیصله کړی چې د پوز مرسته به د حساس او انتهایی حساس کولیکسیشن اویلیبل.
ډېر زیاته مننه. خوشاله اوسې رابعه اکرم خان د مشال اډو خبریال غ سره د ټلیفون په کرخه. وی ویل چې د پوز مرسته په زمینی انتخاباتو کې اخیستل کیږي. راځي چې اوس د اول میر استاد په غږ باندې دا سندره وو.
دسترګو بلا واخلم بیا دسترګې ولې سری دي پام چې وار دی خطا ناشي مامنلې غر غری دي پانچ وار دے خطا ناشی مامن لے غر غری دی نازوالی للارا شا د مجنون گریوان تبورا نازوالی للارا شا د مجنون گریوان تبورا دا باران دا ملغلرو کد اوخ کو فواری دی ستا دستر گو بلا واخلم بیا دستر گی ولی سری دی
د غلوی استاد په غک مسندر واوري د اوس ورزوم علي هي امیرزاده ته د دې محل د خبرونو لنډیز لپاره زکه چې په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې 9 بجې شوې.
د بلوچستان اسمبلی تیره ورځ د پاکستان سینیټ لپاره دوه غړي منتخب کړل. په دوی کې یو سردار یعقوب ناصر د پاکستان مسلم لیگ نون او بل عبدالرؤف لالا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت تر روان کال لپاره د ملالہ یوسفزئی ورځ د مانځلو اعلان کړی دی. د صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزئی ویلي دي چې ملالہ یوسفزئی ته دوی د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي او را روان کال به دوی د ملالہ یوسفزئی ورځ په ګډه مانځي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د کوټه هغه پولیس افسر معطل کړی چې د یادې صوبې د مشر وزیر نواب ثناء الله ظاهری محافظان یې د اسمبلی غونډې ته پریښي نه وو. خو د بلوچستان های کورټ چیف جسټس بیا د دې افسر د معطلۍ پر ضد از خود نوټیس اخیستی او سمیع الله یې بیرته بحال کړی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې د ټینګ امنیت ته یو جیل د جوړولو او د خزینه قیدیانو د ساتنې لپاره د یو ځانګړي جیل د جوړولو حکم ورکړی. په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم له یو شمېر خبري ایجنسیونو سره د افغان ولسمشر حامد کرزی د دفتر د رئیس کریم خرم روسیې څرګندونې رد کړې دي. نوموړي ویل چې د عبدالکریم خرم دا خبره بې اساسه ده چې امریکا طالبانو ته برخه ورکول غواړي او د افغانستان د تجزیې فکر لري. امریکایي مرستندویه اداره یو ایس ایډ په افغانستان کې د ښځو سره د مرستې پروګرام شروع کوي. په دې پروګرام به امریکا $2.5 میلیون خرچه کوي. د 1930 کالو پورې د لږ تر لږه 15,000 ښځو د تعلیم، تربیت او د حقونو د پراختیا په برخه کې کار کول د یاد پروګرام مقصد دی.
د خبرونو لنډیز مله مشال رادیو واورید ویان د و ملیحه امیرزاده. اوس هم اسلام آباد ته ورزو. هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو ادارې راخیستې دي او مهمې برخې په دې رپورت کې ځای کړې دي.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د امنیت وضع په ځای ساتلو لپاره د خصوصي فورس جوړولو او بیا دا فورس تر قبایلي سیمو غځولو او هلته د ترهګرو پر ضد جنګېدلو فیصله خو په ښکارا ډېره خلګي، خو د دې ګټورې نتیجې لاسو ته راوړل به ډېره ګران وي. ادارې وړاندې لیکي هغه ځکه چې په قبایلي علاقو کې له وړاندې نه د اف سي په رنګ یو منظم فورس د ترهګرو خلاف کاروایان کوي، نو په دغه ځای کې د یو بل فورس لیږلو څه ضرورت دی. د ادارې وینا چې د دې د فائدې په حق له خوبه اعلی چارواکو ته معلومات وی، خو موږ صرف دومره وایو چې د یو فورس جوړول د مسلې حل نه دی، بلکې د فورس په صحیح توګه استعمال د مسلې حل دی. نو باید چې د خیبر پښتونخوا اعلی چارواکي دې اړخته پاملرنه ورکړي چې د مسلې د حل اصل لاره کومه ده. د غرنګ د پیښور نخبریدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداریه په خیبر پښتونخوا کې د غیر معیاري دوایانو په کاروبار باندې لیکلې ده. اداري وایي چې د پیښور های کورټ په خیبر پښتونخوا کې د غیر معیاري دوایانو په 1500 ورځو کې د نننه د ختمولو حکم ورکړی دی. دا هدایت د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د غیر معیاري دوایانو متعلق د نوټس د سماعت په وخت ورکړی دی. د ادارې په وینا چې د غیر معیاري دوایانو لاملکه یو خو د ولس پیسې بے ځای خرج کیږي او ډیر ناروا ظلم ورسره روان دي، نو بل خو د غیر معیاري دوایانو عمل زموږ په خیال تر ټولو زیات ناوړه عمل په دې وجه دی چې دارو درمل هغه څوک استعمالوي څوک چې رنځور شي، او رنځور شوی انسان سره ظلم کېدل په مظلوم انسانیت نور ظلم کول دي. ادارې وړاندې لیکي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ډېر مودې راهیسې په مظلوم انسانیت دا ناروا ظلم شروع دی چې مخ نیول یې د اولې ورځې نه ضروري وو، خو ولې د ځینو کیسونو رامنځته کېدو نه دا پته هم ولګېدله چې په ناروا عمل او ظلم کې د ډاکټرانو په نوم ځینې د انساني صحتونو دلالان هم شامل وو. او چې د پېښور های کورټ د غیر معیاري دوایانو د ختمولو کوم حکم ورکړی دی، دا د وخت یو ډیره اهمه غوښتنه ده، نو باید چې دا حکم په پوره توګه عملي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ورځپاڼې ګارډین د هغه لیک په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې د پاکستاني طالبانو یو مهم قومندان ملالہ یوسفزئی ته استولی دی. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په یو لیکنه کې ښلي دي چې افغانستان د یو نوي قانون په منظورولو انتخاباتو ته نږدې شوی دی. د مشال اړو خبریال بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز راوروي.
ګارډین روزپانی د مقالې په پیل کې لیکلی دی چې د وسلوالو طالبانو یو لوړپړی کمانډان ملالی یوسفزی ته په یو لیک کې لیکلی دی چې پر دې برید لدی کبل وسو چې د طالبانو پر ضد یې هلې ځلې کولې. ملالی یوسفزی ته دا لیک د عدنان رشید په نامه د پاکستان د هوایي ځواک هغه پخوانی غړی استولی دی چې د تیر کال په اپریل کې د خیبر پښتونخوا د بنو له زندانه له 300 بندیانو سره یو ځای وتښتېدی او اوس له وسلوالو طالبانو سره دی. د ګارډین په لیکنه عدنان رشید په دې لیک کې ملالی یوسفزی ته مشوره ورکړې ده چې بیرته پاکستان ته ولاړ سي، په اسلامي مدرسه کې داخله واخی او د هغه په وینا د اسلامي مقصد لپاره کار وکړي. ورسپانه لیکي د پاکستان په شمال لویدیز کې په سلګونه داسې سکولونه په نشه سوي دي چې ځینې یې پاکستاني پوز کارول، خو پر ډیرو طالبانو له دې کبله بریدونه کړي دي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف دي. ګارډین ورسپانه زیاتوي ملالی یوسفزی ته د طالبانو د دې لیک په څرګند معنا داده چې خلک تر خپل نفوذ لاندې راولي، او ملالی یوسفزی که څه هم په نړۍ کې د حوصلې د یو سمبول په توګه ستایل کیږي، خو په پاکستان کې پرې خلک په لویه کچه نیوکې کوي. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګوردن براون ویلي چې هیڅوک به تر هغه وخته د طالبانو پر خبره باور ونه کړي تر څو چې هغوی د نجونو د تعلیم مخالفت نه وي پرېښی، د سکولونو له سوځولو یې لاس نه وي اخیستی او د شاګردانو ټول وژنه یې نه وي درولې. بل پلو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې افغانستان د یو نوي قانون په منظورولو سره انتخاباتو ته نږدې شوی دی. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزي د تیرې چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو په اړه د یو نوي قانون په منظورولو د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه موجودې اندېښنې لري کړې. ورځپاڼه لیکي امریکا او اروپایي ډیپلوماټانو د تیرې اونۍ تر پایه د اندېښنه درلوده چې په افغانستان کې به د راتلونکي کال د انتخاباتو په اړه قانون د افغان پارلمان د ګرمۍ تر رخصتۍ وړاندې منظور نه سي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې بریالي انتخابات د سوکالۍ لپاره ډیر مهم بلل کیږي. امریکایي او اروپایي ډیپلوماټان په دې باور دي چې په افغانستان کې له باوري انتخاباتو پرته یوازې په عربونو ډالر په دې هیواد کې د سوکالۍ پر تګ کې مرسته نه سي کولای.
د نړیوالو رسنیو مهم برخې مو له بوریوال کاکړه اورېدې. فارن پالیسی مجله لیکي په مصر کې په خوا د پوز لخوا د اخوان المسلمین ډلې پر ضد ګامونو خې نتیجې نه ورکړي، بلکې دغه ګوند یې د سخت دریځ پر لور د بیولو کار کړی دی. په مقاله کې راغلی اوس مهال هم د اخوان المسلمین پر ضد سخت حکومتي ګامونه به منفي اثرات ولري. منور شاه د مقالې له مهمو برخو سره.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی د 1945 کال د اکتوبر په میاشت کې د مصر سکندریه ښار کې یوې جلسې ته د هغه وخت صدر جمال عبدالناصر وینا کوله چې د اخوان المسلمین یو تن پرې ډزې وکړې. نوموړی په دغه برید کې بچ شو، خو د هغې نه پس یې د یاد ګوند خلاف سخته حکومتي کاروایی شروع کړه. د مجلې په وینا ځینې خلک وایي په عبدالناصر حمله جالي وه او ځکه پکې هغه بچ شو، خو د دې باوجود د مصر پوځ د اخوان المسلمین خلاف د هر ډول ګامونو پورته کولو لپاره لار جوړه شوه او د دې ډلې په زرګونو کسان جیل کې واچول شو، د یو زر نه زیات د عدالتي کاروایی نه بغیر ووجل شو او پاتې نور یې پټ شو. دا راز د مصر په سیاسي ماحول کې پوز بنیادی کردار لوبول شروع کړل چې تر نن ورځې اثرات لیدل کیږي. ورځپاڼه وایي همدغه پوځي عملیات وو چې د اخوان المسلمین په مضبوطولو کې یې کردار ترسره کړو. په جیل کې سید القطب د دې ډلې خلکو ته خپل درس ورکول شروع کړل او د هیواد نه اهله او په درغلیو کې ککړ پوځي چارواکو خلاف یې منصوبه بندي شروع کړه چې دا راز حکومت مخالفه سخت دریځه ډلو ته د وده کولو مقابله سورله. مجله لیکي که څه هم په مصر کې د پوز لخوا دا وروستۍ مداخلت د 1945 کال د پوځي حکومت نه ډیر بدل دی او په هغه وختونو کې چې پوځ کوم ګامونه پورته کول هغه اوس ممکن نه دی، خو بیا هم یو منتخب صدر د واک نه لري کول، آئین ماتل کول او د خاص ګوندونو خلاف کاروایی کول هغه څه دي چې د جمهوریت په لاره کې خنډونه ګڼل کیږي او عامرانه طرز حکومت ته لار جوړوي. مجله لیکي اوس چې د پوځ سره د محمد مرسي حکومت په ختمولو کې کومو ګوندونو سیاسي مرسته کړې او موجوده حکومت کې یو برخه اخیسته دا په هغوی پورې اړه لري چې څه ډول اخوان المسلمین په مرکزی سیاسي عمل کې شامل ساتي. که داسې ونه شي نو ممکنه ده چې اخوان المسلمین د ځان خلاف امتیازي سلوک د خلکو د همدردۍ ترلاسه کولو لپاره استعمال کړي او بیا یې د خپل سخت دریزه ایجنډې لپاره وکاروي. مجله لیکي که څه هم محمد مرسی د ولسي غوښتنو پوره کولو کې ناکام وو او خلکو غوښتل چې هغه د واک نه لري شي، خو د پوځ لخوا د هغه د لری کولو فیصله جمهوری نه ده، ځکه چې دا راز پوز په دې هیواد کې د سیاسي عمل او راتلونکي جمهوری حکومت لپاره یو مستقل خطر ګڼل کیږي او د اخوان المسلمین هغه خلک چې روښان فکری تمایل دي لا نور د سخت دریځۍ په لور روانيږي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر خان د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته یو لیک استول دی چې پکې له هغه غوښتنه کړې ده چې د اسلامي کالج پونتون تختول شوی مشر پوهاند اجمل خان خوشی کولو لپاره دی هڅې ګړندۍ کړي. څو اونۍ مخکې د اجمل خان تازه ویډیو خپره شوې وه چې پکې نوموړي له حکومتي واکدارانو غوښتنه کړې وه چې د ده د خوشی کولو لپاره دی د وسلوالو طالبانو غوښتنې ومني. اجمل خان له پېښوره طالبانو تختولی دی. په دې اړه تفصیل خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر خان په دغه خط کې د وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې ده چې ښاغلی اجمل خان نه صرف یو معلم بلکې یو ډیر ښه انسان هم دی او په کار ده چې حکومت د ده د خوشی کېدو لپاره ټولې لارې او اثر رسوخ استعمال کړي. مشال ریډیو سره د دغه خط په هکله د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې د پختونخوا ټول تعلیمي ادارې، معلمین او محصلین د اسلامي کالج پونتون وایس چانسلر اجمل خان په تختولو باندې خپه دي او غواړي چې د اجمل خان خوشی کېدو لپاره حکومت او عام ولس خپل هڅې تیز کړي. د اوایل چې دغه لیک هغه د ټول کام له اړخه وزیر اعظم نواز شریف ته لیکلی دی او دې سره سره هغه خلکو ته هم اپیل کوي د چا په ولکه کې چې اجمل خان بندیوان دي چې د انساني همدردۍ په بنیاد هغه پریږدي.
په کار چې حکومت دې نو دغه په دې اپیلونو باندې دغه وکړي هغه د کوم د فارغ خدمات دي او په دې کې نو زموږ چې کوم ټیچر برادری دا زمونږ ایجوکیشن سره متعلقین دي هغه ډېر په دې باندې دغه دي ډسکرج دي، ډېر پریشانه دي او زما په خیال باندې دغه په دې اپیل باندې چې نو سنجیدګي سره دغه په کار دی او دغه د خلاصولو لپاره هر لار چې لوغې اختیار په کار.
اجمل خان خوښه درې کاله وړاندې د پېښور یونیورسټي نه وسلوالو تختولی او د هغه د خوشی کېدو لپاره وخت په وخت ویډیو خپرې شوې دي چې د پیسو سره سره نورې غوښتنې هم شوې دي. د باچا خان پوهنتون چارسدي وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وای په کار ده چې اجمل خان بغیر د څه شرطه خوشی کړی شي، ځکه چې هغه یو بهترین استاد او رنزور انسان دی.
اجمل صاحب اول زموږ لپاره استاد دی، مطلب دا د دې نه علاوه یو انسان دی، بیا یې رانه پرسونی شي دی. اوس دې پر چې څوک هلې زرې کېدلی شي، څه طریقې سره خواس کېدلی شي، منت کېدلی شي، هغه سوی خدای په رحم په زړه باندې ورواچي چې دا را خوشی کړي.
د اجمل خان خوشی کېدو لپاره په هشنغر کې د ده د کام او قبیلی خلک هم هڅې او جرګې کوي او غواړي چې په حکومت او تختونکو فشار واچوي چې هغه زر تر زره را خلاص کړي. په دې اکلا د خیبر پښتونخوا د قانون پخوانی وزیر او د اجمل خان کام سره تعلق لرونکي ارشد عبدالله وایي چې اجمل خان کورنۍ دومره مالی حیثیت نه لري چې د وسلوالو د پیسو غوښتنه پوره کړي.
اجمل خان چې کوم دی د سیکرټری چې کوم دی دا هغه دوی له مخکې خرڅ کړی دی تقلیل کې او د خود لوشي او هغه شان ته دا چې کوم قسمه غوښتنه دوی نه کیږي نو دا هیڅ چا نه خوري نه مچره نه صرف په دې کیس کې بلکې ډېر داسې کیس چې اکثر موږ وو چې هغه دومره پیسې وړي چې هغه کسب چې هغه راټول کلي والا خیر راغونډه کې نور پیسې نه شي راغونډولې دومره حیثیت دی چې مې پاشن هغه خو قوت خو معلم دی او خدمت کړی دی د قوم او ډېر میرټ اورینټډ سړی دی. سیاسي سفارش بالکل نه دی منلی نو پکار دی چې ده سره مهرباني وکړي.
دا یادونه ده چې وایس چانسلر اجمل خان اخیری ویډیو دو اونۍ مخکې خپره شوې ده او هغه یو ځل بیا د حکومت او ټول کام ته اپیل کړی دی چې د هغه د خوشی کېدو لپاره د وسلوالو غوښتنې اومني. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
او راځي چې اوس هم د تاجکي سندرغاړي مینا سیدزاده په غږ دا سندر واورو. سندره مو اوریده د قبایلی سیمه خیبر اوسیدونکو وای د دوی زیاتره کلی او کورونا د خړونو په غاړه باد دی او د سیلاونو لکبله له خطر سره مخامخ دي. دوی وای حکومت باید د دوی د کلی او کورونو ساتنې لپاره حفاظتي بندونه وتړي چې دوی له سیلاونو بچ پاتې شي. په دې اړه لسیمه د مشالړو خبريال دار پروتور
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکو وایي چې د دوی زیاتره کلی او کورونه د خوړونو په غاړه آباد دي او د تیزو بارانونو او سیلاونو په وخت د یو شمیر خطرو او ستونزو سره مخ کیږي. دوی وایي چې سیلاونه ورته مالی او ځاني زیانونه اړوي او په تیرو وختونو کې هم ورته ډیر زیانونه اوریدلي دي. نو باید حکومت د دوی کلو او کورونو ته حفاظتي بندونه وتړي چې د ممکنه خطرونه بچ شي. په دې د خیبر ایجنسی غنی خیلو کلی اوسیدونکو نور دین مشال ریډیو ته وای
کورو د تر ډیره خطر ډیر پکې رالوېدلی دي. دیوالونه رالوېدلی وس هم داسې پراتی زیاتره کورونه خړونو په غاړه کوم خلکو کرلی پټی دای او وړه کویان چې کوم کې خلکو والی وغه غ نه راډک شو ټول خړی کوم خاوره چې راځي ول کنه دا باره د وجه نه چې باره نشته ورته حکومت دا په کار دي چې دا پوښتنه او دغه باره موږ لپاره جوړه کړه له منځوري کړه.
او خیبر زخخیلو سیمی او تن نور خان پردی وای چې حکومت نه د حفاظتي بندونو د جوړولو ډیر غوښتنې وکړې خو تر اوسه ورته جوړ نه کړای شول.
یو شل پیر د حکومت موږ ویل ډیر وای نه غوښتنې ورته کړې خو هیڅ عمل پنه کړی اوس هم د رزمه کې وړي خو چې دا غام را لوي چې ټول دنیا ته موږ ویلو دا مختار فیل چې وای کیراله.
او د یاد سیمی او مشر حاجی جلال آباد وای چې دوی هم حفاظتي بند ته ډیر ضرورت لري.
زمونږ کلا خوڑ پا غاڑا باندی وی از باری سخت ضرورت رات داسی چی سیلاو را درمی سرک جوڑ کو اویسی کورن دا اگر پسر باندی وی خوڑ پسر باندی وی خپلا یا کچا خوندی بارا کردی واقع چای کن اگر نتینگه گی.
دا خیبر که بایلی سیمی دا خلکو دا حفاظتی بندونو دا غختنی پا حق لمو چکلا دا خیبر جنسای دا ترکیاتی کارونو زیموار ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ عطاو رحمان او رگزای سر رابطه وکڑا. نو دوی وویل چه مونگ دا حفاظتی بندونو دا پارا پا دی سیمه کی سروی پیل کرده دا او دا کالنی ترکیاتی پروگرام یا ایڈی پی گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام او یوی بلی پروژه راه تر لاندې به پکې دغه بندونه جوړو او کوم کلی پاتې شوی وي نو د هغې کلی خلک دی د خپل اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ په ذریعہ خیبر هاوس پیښور کې زمونږ دفتر ته درخواستونه ورکړي.
رپورٹ موارد د امریکای وڅېړنیزې ادارې په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه په خپلې یو تازه رپورٹ کې لیکلي داسې ښکاري چې امریکا به په پاکستان کې روان د ډرون بریدونو پروګرام په اوسنۍ بڼه تر ډېره وخته جاری ونه شي ساتلی. د رپورٹ په وینا دا ځکه چې د پاکستان نوی حکومت پلان لري چې د دې حملو درولو لپاره یوه جدي تګلاره خپله کړي. دا چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د ډرون بریدونو په اړه دواړه حکومتونه څه ډول تګلاره خپلولی شي په اړه یې د مشال راډیو خبریال احمد شاه اعظمي دا رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکا یو څېړنیز ادارې کونسل آن فارن ریلیشنز په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه یو راپور خپور کړی چې لیکي داسې ښکاري چې په پاکستان کې به د امریکا ډرون پروګرام په موجوده بڼه کې ډیر وخت پاتې نسی ځکه چې کېدای شي د نواز شریف په مشرۍ کې د دې هیواد نوی حکومت د ډرون په اړه ډیر ژر جدي کړنلاره خپله کړي. راپور لیکي د روان کال په پای کې به د دې هیواد د نوي ولسمشر او چیف جسټیس ترڅنګ د پوز نوی مشر هم ټاکل کیږي. وزیر اعظم نواز شریف په داسې کس ټاکي چې د دله خوښ سره سم ولاړ سي. دا چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه به په رښتیا هم د ډرون په اړه د امریکا په ضد یوه واحده تګلاره خپله کړي او کنه. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکي او د پوځي چارو کارپو بریګډیر ریټایر سید نذیر وای ډیر ژر به د پاکستان سیاسي او پوځي قیادت په یوه خلسي.
ڈرون خلاف دو سیکیورٹی ادارے استخباراتی ادارے او داغین علاوہ پولیٹیکل ادارے دوی پا یو صفحہ با نرازی یو خبر تا یو غوطا چای یو پلان جوڑای کنا دوی بیلے بیلے لارے با اختیار کئی. نو زما خو تجزیہ دادا چراتلون کے وقت با دوی پا یو صفحہ با نرازی او پا یو صفحہ با نبا ذکر رازی چې وس په اقوام متحده کې دوی دا خبره وړاندې کړله. دین علاوه د انساني حقوق خلاف خلافرزین چې کوم دي داږي کې هم دا خبره وړاندې شوې ده.
کته هم په پاکستان کې د امریکا لخوا په تر سره سو ډرون بریدونو کې یو شمېر ترهګر په نشه سوي دي. نو آیا د دې امکان سره چې امریکا به ډرون بریدونه ودروي؟ د پوځي چارو کارپو او لیکوال عائشه صدیقه وای په پاکستان کې به تر هغه وخت ډرون بریدونه کیږي تر څو چې د پاکستان پوځ په خپل کوټلي عملیات نه وکړي.
ڈرون حملے اسی وقت رکیں گے جب
پاکستان کی فوج
ڈرون بریدو نہ بہا و خدریگی کلچ دا پاکستان پوز یا ریاست دا سرگندکڑی یا د دی ثبوت ورکڑی چی دوی ل طالبان سره د جګړی یا د دوی د میان څوڑل توان لري کچری داسې نه وینو بیا سما شکاو یا ردا د چی امریکا به هم دغه ډول ڈرون بریدو نه جاری ساتي
ڈرون استعمال کرتے رہیں گے
کچیری د پاکستان او امریکا لخوا د ډرون بردونو په اړه وسنی تګلارې په خپل ځای پاتوي نو داړي کو د شکول لپاره د مینز لار څه کېدای شي د پوځي چارو کارپو بریګډیر ریټایر سید نذیر وای کچیری د دواړو هیوادونو پوځ او استخبارات د شریکو معلومات پر اساس هدف پنه شکړي نو ستونزه هواری دای شي
هدف پاکستان ISI او CIA او دغې نه علاوه د فوجي سطح باندې دغې کلیرنس شي او آیا په بل طریقه باندې هغه هدف نه حاصلېږي نو دا غي اجازه تور کول د دواړو باهمي مشورې سره نو کې دې شي چې دغه منځلار دوی پراتلون کې وخت کې اختیار کی او هغه منځلار به اله اختیار کیږي چې په غي باندې یو په قانوني سطح باندې دا ډیل د پاکستان د سیول حکومت نه او د امریکای د حکومت نه د دې باقاعده او لیکلو کې د دې اختیار او ضمانت راوړي
په پاکستان کې د امریکا لخوا ډرون بردونه د 2004 کال د جون د میاشتې راهیسې پیل شوې دي چې په لومړي سر کې د هغه وخت د پوز مشر او صدر پرویز مشرف اجازه ورکړې و خو د نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان نوی حکومت له لومړي ورځې راهیسې دا درس خپل کړی چې نور به امریکا ته اجازه ورنکړي چې پر خاورې ډرون بردونه ترسره کړي
دا احمد شاه اعظمی رپورٹ مورد د خیبر پختونخوا په بنو کې نامعلوم کسانو د نجونو یو خونځای په بمونو لوزول دي د سیمې اوسیدونکو وایي تر دې مخکې هم په خیرکی حسن خیلو کې سکولونو ته بمونه ایښودل شوی دي دا وسنۍ سکول د منځنۍ زده کړو لپاره وو له کالونو راهیسې په پختونخوا او قبایلي سیمو کې ګڼ شمېر خونځي وسلوالو لوزول دي تفصیل په دې رپورٹ کې
دا پولیسو او ځایی خلکو په وینا تیر شپه نامعلومه کسانو د زیلابونو تانه حوید په حدود خیرکی حسن خیل سیمه کې د انجونو یو سکول یا خونځای په بارودی موادو سره الوزولې پولیس او په سیمه کې موجود خلک وایي د شپې 12 بجې وروسته دغه پیښه وشوه چې ګرلز میډل سکول یعنی د انجونو اتم ټولګي پورې یو سکول په زوردار چاودنه سره والوزول شو د سیمې خلک وایي د سکول چار دیواری مین گیټ او نږدې کمرو ته تاوان رسیدلې او په سیمه کې خلک د چاودنې له کابله د یرې ښکار شول د پیښې په اړه د بنو پولیسو یو چارواکي چې نوم ریکارډ کول یې نو غوښتل مشال ریډیو ته وایي
دلاور نمیری کا ناظم وو هغه چې ګرل میرے سکول جوړ کړا وو هغه تا بارودی مواد یې وو تا 12 بجې
د غسیما کې موجود یو اوسیدون کې کریم خان مشال ریډیو ته وي دغه اولنې پیښه نه ده بلکې د سمودینه ګڼ سکولونه په چاودېدون کې موادو سره الوزول شوي چې دوی د خپلو ماشومانو سکولونو ته لیږلو په اړه اندېښمن کړي دا یادونه دا چې د یوې شمېرې تر مخه کال 2009 نه را په دې خوا خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې سباندې 800 سکولونه وسلوالو په بارودی موادو او بمونو سره الوزولې دي چې په قبایلی سیمو کې تر اوسه 132 سکولونو دوباره تعمیر شوه او د فاټا 68 چارواکو په وینا په قبایلی سیمو کې د بدامنۍ په خلکابله سباندې زر سکولونه تړل شوې دي
په بلوچستان کې تیر میاشت د ژوب قلعه سیف الله له سیمې تښتول شوې د بوري ډاکتران لا هم نه دي خوشی کړل شوی او د کورنۍ او ملګرو په وینا لا هم تښتونې تر شا هیڅ هدف او وجه نه ده معلومه نور تفصیل د نیاز مساخیل پر رپورټ کې
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې لورلای سانګې جنرال سیکرټر ډاکټر رشید ناصر مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت ویل چې تر میاشتې زیاته موده تیرېدو وروسته هم د ډاکټرانو هیڅ درک نه دی شوی
د دوی تر اوسه پورې یو اته پته نسته بالکل واقعي په دې باندې دا ټوله علاقه
ټول علاقہ په دې باندې سخت پریشان ده، بالخصوص د دوی لواکین د دوی کورونه انتهایی په غم کې دي.
تشتول سو ډاکټرانو د خلاصون لپاره کار کوونکی او په ژوب ډیویژن کې د پیرا میډیکس اتحادی مصر حاجی صوبدار خان په دغه اړه د حکومت لروله خوشاله نه دی.
تیار غړي د حکومت لخوا موږ ته نری په نری فائدې هم نه پېدل، د تیاری کدی په فائدې نه پېدل، نه رسول کې ده بغلط پیمیان ماسو بل یو شیم نه ده.
بل خواته د ژوب کمشنر اسد ګیلانی مشال ریډیو ته یوازې دومره ویل چې په دغه کیس کې د سوي پرمختګ په اړه دم غړي دوی رسنۍ ته سم معلومات نسی ورکولای. یاد دوی د تیر میاشتې جون پر 12 منټې نصرګند کسانو د لورلای سیمې د ډیویژنل هډ کوارټر روغتون د دوه کارکونکو محمد فاروق او محمد انور په ګډون درې منلي ډاکټران ډاکټر انور شبوزی، ډاکټر محمد ایاز او ډاکټر نصر الله غلزی تښتولي چې لا هم بازیاب سوي نه دي او نه د تښتولو تر شا کوم هدف معلوم سوی. نیاز مسخیل، مشال ریډیو، کوټه.
د نیاز مسخیل رپورٹ مو اوریدو او راځي چې وسم د بهیر امیری په غږ باندې سندر واورو.
خندا کے مزہ صاف، ادا کے مزہ صاف، خندا کے مزہ صاف، ادا کے مزہ، اے نازنین لیلا، اے گلورین لیلا، صاف حیا، صاف حیا کے مزہ، مزہ صاف حیا ستاپ، خندا کے مزہ ستاپ، ادا کے مزہ، اے نازنین لیلا، اے گلورین لیلا، ستاپ حیا، ستاپ حیا کے مزہ، جانانا ستاپ حیا کے مزہ. I'm not afraid.